دا مشال رادیو ده وخت د مازیګر 15 بجې سوي دي نن د پنځشنبه زیارت ورځ او د 2012 میلادي کال د اگست 2 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په ورسی خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې به واوري په افغانستان کې میش د نړیوال ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان الن د پاکستان په سفر دی بلخ امریکا پاکستان ته د ائتلافي مرستندوی پیسو په مت کې څه د پاس یو ارب ډالر ورکړی دي او په کابل کې د کورنی چار وزارت وایي پر کابل یې د یو لوی حمله مخنیوي کړی دي نور راپور نه هم لر خپل مړي سر کې باندې ساجمل تورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
د خبرونو سرټکی د پاکستان پوځ وای په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان الن د پاکستان په یو ورځنی دوره دی امریکا د ائتلافي مرستندوی پیسو په مت کې پاکستان ته د پاسه یو ارب ډالر مرستې ورکړې دي او د لندن اولمپکس په هاکي لوبه کې پاکستان په خپل دویمه مقابله کې ارجنټاین ته د صفر په مقابله کې دوه ګولونو سره ماتې ورکړې ده اوس دا خبرونو تفصیل د پاکستان پوځ وای په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو مشر جنرال جان الن د پاکستان په یو ورځنی دوره دی د ایس پی آر د وینا تر مخه نوموړي به د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیده کوي او د پاکستان افغانستان او ایساف په عسکري مشروالۍ ګډه درې اړخیزه کمیشن په غونډه کې د شوو فیصلو جاج په اخلي او د پولو د حفاظت په اړه به په ګامونو پورته کولو او د افغانستان د امنیت او استحکام په اړه خبرې کوي بلخوا ایساف په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي د پاکستان پوز مشر په دې ملاقات کې ویلي چې د امریکا او پاکستان اړیکې دي په باهمي اعتماد احترام او د شفافیت په بنیاد وي امریکا د ائتلافي مرستندوی پیسو یا د کولیشن سپورت فند په مت کې پاکستان ته د پاسه یو ارب ډالري مرستې ورکړې دي د پاکستان سټیټ بانک ویاند سید وسیم الدین مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې پخلی کړي او وی ویل چې تیر شپه د یو ارب 11 کروڑ او 80 لک ډالري د امریکا لخوا سټیټ بانک ته را رسیدلې دي
مونږ ته د امریکې لخوا 1.11 بلیون ډالر را رسیدلی دي کوم چې د مرکزی بانک په کاتو کې شامل کړی شوی دي او دا ډالر 13 شپه لیږل شوی دي او مونږ به د دې اونۍ په اخره کې خپل سټیټمنټ جاری کوو چې دا وخت پاکستان کې د زر مبادله ذخایر څومره ته رسیدلی دي
دا ائتلافي مرستندوی پیسې د جولای د 2010 نه تر د مئی د 2011 کال په دوران کې د ترهګرۍ پر ضد مرستو په لړ کې پاکستان ته ورکړل شوې دي افغان چارواکي وایي کابل کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو لخوا د ځانمرګي بریدونو مخه ونیوله او 15 وسلوال یې وژلي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي یو خبري غونډې ته وویل چې دغه وسلوال د پولي چرخي په سیمه کې په یو کور کې پټ شوی وو او د برید پلان یې جوړولو
در هر منطقه پل چرخی هم شما اطلاع دارین که اگر عملیات فوق العاده
تاسو خبری چې د سرخی پل په سیمه کې هم مهم عملیات شوی چې د ملي امنیت کارکونکو ته یو لوی لاس راوړنه ده دوی درې موټر چاودیدونکي مواد هم برابر کړي وو چې هغه هم کشف او لمنځه ولاړل له دې سره په کابل ښار کې د یوې لویې غمیزي مخنیوي وشو
شهر کابل جلوګی شوه
صدیق صدیقی زیاته کړه چې وجل شوی کسان د حقانی شبکې غړي دي بلخوا د افغانستان استخباراتي ادارې لوړپړی حکومتي چارواکي چې د گاونډي هوادونو لپاره جاسوسي کوله د هغه د نیولو ادعا کړې ده د ملي امنیت ادارې مشر رحمت الله نبیل افغان پارلیمان ته د شروع پر وسویلي دوی 45 حکومتي کارکونکي چې پکې لوړپړی بیوروکریټس او پوزي جنرالان هم شامل دي نیولې دي نوموړي وايي پر دې کې ځینو کسانو دا اعتراف کړی دی چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او د ایران خفیه ادارې لپاره کار کولو رحمت الله نبیل وايي د حکومت پر ضد د ترهګري سود بریدونو د هڅو شنډولو په لړ کې د ملي امنیت ادارې کارکردګي په تیر کال کې ښه شوې ده د بلوچستان ډاکټرانو اتحادیې د ډاکټر غلام رسول کاکړ د تختونې خلاف د صوبې په ټولو سرکاري او شخصي هسپتالونو کې کاربندیز اعلان کړی دی او وایي چې د نن له دریو بجو به په شبه حادثات کې هم کار نه کوي. نن په کوټه کې ګڼو ډاکټرانو د ښار په بیلابیلو سړکونو لاریون هم کړی. د بولان میډیکل روغتون پروفیسر ډاکټر غلام رسول پرون د چهارشنبې پر ورځ د کوټې له برورې سړک نامعلومه کسانو تختولې دی. د پولیسو په وینا دا ډاکټر د پیسو لپاره تختول شوی دی. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د شام د حکومت مخالفین وای د حکومتي ځواکونو لخوا د دمشق په خوشا کې د برید له امله لږ تر لږه 15 تنه وجلی شوي او ځینو باندې تشدد شوی دی او ځینې نیولي شوي هم دي. په شام کې د بشري حقونو د سار لندن میشته اداره وای د شام رژیم ځواکونه په جنوب لویدیځ کې یوې ضلع ته ننوتي او تقریبا 100 ځوانان یې نیولي چې وروسته بیا یو سکول ته اوړل او تشدد یې پیښ کړی دی. د سیمې اوسیدونکي وای کله چې ځوانانو د سیمې نه نن سحر لاړل د سیمې اوسیدونکي وای کله چې ځواکونه د سیمې نه نن سحر لاړل نو د مړو جسدونه یې په کوسو او کورونو کې پریښودل. بلخوا د عراق د روغتیا وزارت پرون ویلي چې د سخدریزو وسلوالو په تیره یوه میاشت کې 375 عراقیان وجلي چې دا په تیرو دوو کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. په وجلو شوو کې 241 اولسي وګړي 40 عسکر او 40 پولیس دي. اور اس ته خبر ده چې د لندن اولمپکس په هاکي لوبه کې پاکستان په خپل دویمه مقابله کې ارجنټاین ته د 0 په مقابله کې 2 ګولونو سره ماتې ورکړی ده. پاکستان دا دواړه ګولونه په پینلټي کارنر کړی دي چې لومړی ګول پکې محمد عمران او دویم سهیل عباس کړی دی. پاکستان به خپل دریم د هاکي لوبه د جمعې پر ورځ د انګلند خلاف کوي. د خبرینو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. په افغانستان کې میش د نړیوالو ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن نن د پاکستان په یو ورځنی دوره دی. بلخو امریکا پاکستان ته د ائتلافي مرستندوی پیسو په مات کې څه د پاسه یو ارب ډالر ورکړی دی. د دواړو هیوادونو اړیکې پر کوم لور روانې دي؟ د پوځي چارو یو کارپوه وای
امریکا چې کوم دا نه ډرون حمله بندول ته تیار دی او نه د مان ته تیار دی چې د حقانی خلاف څه کاروي ونشي.
په بلوچستان کې نن یو اړ بیا ډاکټرانو په ټولو شخصي او سرکاري روغتونونو کې د کار نه کولو اعلان کړی دی او د تشتول سوي ملګری ډاکټر غلام رسول د خوشی کولو غوښتنه کوي. د اتحادیه مشر وای
کمشت سړی پر اسنه راکول سو موږ ایمرجنسي سرویسز بندو او موږ د دې بعد ماس ریزیګنیشن ورکو.
بلخوا په کابل کې د افغانستان د کورنی چار وزارت وای د یو لوی حمله مخنیوي کړی دی. خوتر غزنی ورسته د افغانستان په ځینو نور ولایتونو کې هم د ولسی پاتون په نامه نوې دلی د طالبانو په ضد راپارېدل دي. د دوی یو استاد صدا سیوای
موږ له هیڅ کوم دلی سره تړاو نه لرو. موږ د دې ولس خلک یو او کوم باندې بیا څوک تعرض کوي موږ مظلومان یو او په مظلومیت کې موږ خپل ځان دفاع کوو.
په روانه خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو له مشال رادیو سروس. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په افغانستان کې میش د نړیوالو ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن نن د پاکستان په یو ورځنی دوره دی. نوموړی به د پاکستان له پوځي چارواکو سره د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې سربیره پر نور یو شمېر موضوعاتو هم خبرې اترې کوي. په دې حق له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان نور حال راکوي.
د پاکستان د فوج د مطبوعاتو د سانګې ISPR د وینا تر مخه نن د ایساف کمانډر جنرال جان ایلن د پاکستان په یو ورځنی دوره دی. چرته چې نوموړی د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات کې د پاکستان افغانستان او ایساف په عسکري مشورولې مشتمله درې اړخیز کمیشن په اجلاس کې د شوې فیصلو او د سره سره د پولو د حفاظت لپاره پورته کړې شوې اقداماتو جاج اخلي. د ایساف د کمانډر په دوره د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر ساد وویل چې دا ښه خبره ده چې یو ځل بیا د فوجي مشرانو تګ راتګ زیات شو. دې زیاتوي
اوس له غونډې کې تګ راتګ زیات شو مونږ ته د صورت حال پېښیدونه به دورې لګي کوم شی وي. زما په خیال باندې فوري تور باندې امریکا چې کوم دا نه ډرون حمله بندول ته تیار دی او نه د مانو ته تیار دی چې د افغاني خلاف د څه کاروایي ونشي. او هغه بتا زما خیال دې سره به تړي چې فرض کا د هغه لخوا دراندازي کیږي بیره هم کیږي. دا دواړه په خپلو کې تړي. هم
په دې سلسله کې د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر مومن مشال ریډیو ته وویل چې د جنرال جان ایلن دوره په فوزي او سیاسي کچ مهمه ده.
د ناتو سپلای په صحیح طریقې سره د پاکستان نه تیرېدل او به هغوی ته رسول او په دې باندې به زیاتې خبرې کېږي او د افغاني نیټورک باندې به زیاتې خبرې کېږي. نو دا دوه خوشحالی چې کمی دی یا دا دوه اړیکې چې کمی دی دا د دواړو تعلقاتو په منځ کې ډېر لوی خنډ دی او دغه هوارولو لپاره به دا دوره
نوموړي زیاته کړه چې د دوه ډلو ترمنځ شخړې د لچک په ذریعه هوارېدای شي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. بلخوا امریکا پاکستان ته د ائتلافي مرستندوی پیسو په مت کې څه د پاسه یو ارب ډالر ورکړی دی. دا پیسې پاکستان ته تر هغه وروسته ورکړل شوې کله چې امریکا او پاکستان د ناټو د رسد د لارو پرانستلو په اړه یو مفاهمتي تړون لاسلیک کړی. په دې هکله نور حالي اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
امریکې پاکستان ته د کولیشن سپورت فند په مت کې یو ارب یولس کروڑه او اتیا لکه ډالرې ورکړي دي. د سټیټ بینک ترجمان سید وسیم الدین مشال ریډیو ته د دې پخلی وکړو او وی ویل چې تیره شپه دا ډالرې د امریکې لخوا سټیټ بینک ته راورسېدې.
موږ ته د امریکې لخوا یو اشاریه یو یو اته بلینه ډالر رارسېدلي دي کوم چې د مرکزي بینک په کاتو کې شامل کړی شوي دي او دا ډالرې تیره شپه رالیږل شوي دي او موږ به د دې اونۍ په رکی خپل سټیټمنټ جاری کوو چې دا وخت پاکستان کې د زر مبادله ذخایر څومره تر رسیدلې دي.
په خوانی سفارتکار او بارانو چارو کارپو ډاکټر همایون خان وایي چې ناټو سپلای بحالې د ډی جی آی ایس آی امریکای دوره او اوس کولیشن سپورت فند په مت کې پیسې جاری کول نه داخکاری چې دوه ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې خواله روان دي.
امریکای لپاره د پاکستان مدد اوس هم ضروری ده تر کومه پورې هغه افغانستان کې نښتی دي نو د پاکستان افغانستان حمایت با اغوی کوشش کوي چې اغوی سره وی خو ما تخکاری چې امریکای او د پاکستان تعلقات اوس بدل شوی دی. مطلب دا دی چې هغه کلوزنس پکې نشته. نو زه وایم اوس چې دا هر څه چې شوی دی لږ شانتي پیشرفت دی خو هغه شانتي نه دی لکه چې پخوا د امریکای او د پاکستان تعلقات وو.
د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي چې تر هغه په ضد ورکړې کېدونکې د پیسو د پاکستان تیر یو نیم کال نه انتظار کوو او دې پیسو ترلاسه کېدو وروسته به نه صرف غیر ملکی ادایګو په دباو کې کمواله راشي بلکې ډالر په مقابله کې به د روپۍ قدر کې هم خواله راشي.
یو طرف ته تجارتي خساره هم د وخت سره سره سیوا کیږي او مالیاتي خساره هم سیوا کیږي. د ټرند ډیفیسټ وایي دا غي د وجنه اکانومي ډیر زیات په پرشر کې ده او دغه پرشر د وجنه د ډالر په مقابله کې روپۍ ورځ په ورځ باندې کمزوري کیږي. دویم دار چې ایم ایف نه چې موږ کومه قرضه غسته و دوباره هغه ته ادایګي دا غي کړی ده دا غي د وجنه فارن ریزرو باندې هم ډیر زیات پرشر دی. زما خیال سره اوس چې کم کوریشن فنڈ کم 1.18 بلین ڈالر فنڈ ملاویږي نو صحدا پورې به دا کم پرشر چې پیکانې باندې دی نو هغه بر صحدا پورې ریلیش.
یاد دی چې دا پیسې د جولای 2010 نه تر د مئی 2011 کال دوران د ترهګرۍ په ضد مرستو په مت کې پاکستان ته ورکړې شوې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوزو د کابل پر لور. د افغانستان د کورنی چار وزارت وایي د څرخی پله په سیمه کې د 15 وسلوالو مخالفینو په لمنځه وړلو په کابل کې د ویلوی حمله مخنیوي وکړي. بلخو د ملي امنیت چارواکي وایي دغه 15 وسلوالو غشتل د کابل د شارینو او وزیر اکبر خان سیمه ته ځانونه ورسوي او حل تخپلی حمله تر سره کړي. د موضوع نور تفصيل له کابل زموږ همکار اسد الله لودین راکوي.
د کورنی چار وزارت د معلوماتو لمخې دغه 15 وسلوالو مخالفینو لزان وجونکو واسکټونو او وسلو سربیره درې موټر هم له چاودیدونکو موادو ډک کړي وو او غوښتل یې د کابل ښار په زړه کې یو چې ووي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د پنځمې په ورځ یو خبري کانفرنس ته وویل چې دغه وسلوال د بوتخاک په سیمه کې په یو کور کې ځای پر ځای شوی وو او د خپل حمله پلان یې جوړاوه.
د منطقې پلوچرخي هم شما اطلاع درین چې عملیات فوق العاده
تاسو خبرې چې د سرخی پله په سیمه کې هم مهم عملیات شوي چې د ملي امنیت کارکونکو ته یو لوی لاسته راوړنه ده. هلته په یو کور کې 15 ځان وژونکو ځای پر ځای ځای شوی وو او غوښتل یې چې ښار ته دننه او په حکومتي تاسیساتو حمله وکړي. دوی درې موټره چاودیدونکي مواد هم برابر کړي وو چې هغه هم کشف او له منځه ولاړل. له دې سره په کابل ښار کې د یوې لویې غمیزې مخنیوی وشو.
صدیقي زیاته کړه چې وژل شوي کسان د حقاني شبکې غړي دي او دغه شبکې د افغانستان امنیت، سولې او ثبات ته یو لوی ګواښ وبلله. د ملي امنیت چارواکي وایي چې دغه 15 حمله کوونکي تیره شپه د دوی د ځواکونو لخوا له ساعتونو مقامات وروسته ووژل شول. د دغه ادارې ویان لطف الله مشال ازادي راډیو ته وویل بلخوا د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له دغه پېښې بېخبري وښوده او ویل چې دوی په دې ورځ په کابل ښار د حملې پلان نه درلود. خو د کورنیو چارو وزارت د طالبانو دغه ادعا نه مني او وایي چې حقاني شبکه او طالبان په ګډه دا رنګه حملې تنظیموي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
اوس د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا په ګډون په قبایلی سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد د ولس تر مظاهرو وروسته د صوبې واکمن ګوند عوامي نېشنل پارټۍ د بجلی او لوډ شیډنګ په اړه د اګست پر 9 نیټه په پېښور کې د ټولو ګوندونو غونډه رابللې ده، خو مخالف ګوندونو په دې غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان کړی دی. دا چې لاملونه یې څه دي، په دې هکله نور حال پېښور د مشال راډیو خبریال خالد خان راکوي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو د واکمن عوامي نېشنل ګوند رابلل شوی ټول ګوندیز غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې د اپوزیشن ګوندونه به په خپل د صوبې په هر ځله کې د بجلی د نشوالي په ضد خبري غونډې او مظاهره کوي. پخوانی وزیر اعلی او په صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی یوې خبري غونډې ته د وینا په مهال وویل چې د عوامي نېشنل ګوند تیر څلور نیم کالونه د حکومت مزه کوي او اوس چې د دوی په ضد پولیس راپورته شو او زه په ځای کې هرجنې مظاهره کوي، نو دوی ته د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه را یاده شوه. د زیاته کړه چې په صوبه کې د بجلی ناروا لوډ شیډنګ سدنن نه نه بلکې د تیر څلور کالو راسي روان دي.
اوس پورې د سلر نیم کال دوی ته دا خبره نه و معلومه چې د صوبه کې د بجلی لوډ شیډنګ کې خو دنن نه نه ده. دا خو د دې صوبې خلک چې دي دا د درې کالو نه څلور کالو نه د دې مصیبت سره مخامخ دي او د دوی ته چړمبي ځل خو نه دي چې د هایډل پیسې په وخت باندې نه دي ملاو. هر ورستو ورکړی دي او موږ په دې باندې ورچی دي چې دوی په نکلیاتی باندې دا کار نه کوي. دا صرف دا دي چې عوامو ته نور دوی وته نشي، هر ځای کې جلسه دي، جلوس دي او پتراو دي، نو دوی چې د کوم ګناه کړی دي او په دې ګناه کې موږ اپوزیشن هم د ځان سره شاملای نو موږ په دې ګناه کې د دوی سره کېناستو ته تیار نه یو.
دا شان د پاکستان پیپل پارټي شیرپو د مشر سکندر حیات شیرپو وویل چې د دوی ګوند با د عوامي نېشنل پارټي له اړخه رابلل شوی ټول ګوندیز غونډه کې ګډون نه کوي، ځکه چې د صوبې وزیر اعلی په خپل په انرژي کانفرنس کې په خیبر پښتونخوا کې د خپل حسین زیات لوډ شیډنګ کولو فیصله منلې ده. د زیات کلا چې واکمن عوامي نېشنل ګوند د بجلی په لوډ شیډنګ سیاست کول غواړي او د ځان سره اپوزیشن ګوندونه هم په دغه جرم کې شاملول غواړي.
موږ ارزانه بجلی پیدا کوو، د خپل ضرورت نه زیاته بجلی پیدا کوو او دغه باوجود چې د ټولو کې زیات لوډ شیډنګ زموږ صوبې کې کیږي او موږ اوس پر دا ونه لیدل چې صوبایي حکومت دې باندې خبرم کړي، بلکې زمونږ وزیر اعلی صاحب خو چې انرژي کانفرنس کې شریک شو نو خدا خبرم پکې وکړ چې د خپل ضرورت نه زیات بوج بوت او چتو نو داګه نندا سلدا چې پروژو کې 22 غنټه او شل غنټه باندې لوډ شیډنګ کیږي. زه دا ګڼم چې دوی خپل هغه کردار صحیح نه ده ادا کړی او فیل شوی.
دغه شان د پاکستان مسلم لیگ نواز صوبای ستر سیکرټر رحمت سلام خټک هم د خپل ګوند له اړخه د واکمن ګوند رابلل شوی اي پي سي کې د شرکت نه کولو اعلان وکړو او د اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی د دغه فیصلې چې په ټوله صوبه کې به پریس کانفرنس او مظاهره کوي ملاتړ وکړو. اکرم دورانی د اپوزیشن ګوندور له اړخه د بجلی په ضد خپل پلان صدارنګ بیان کړو.
نو موږ خپل یو فیصله وکړه اپوزیشن چې موږ به په هر ضلع کې جائنټ پریس کانفرنس کوو، احتجاج وکړو، د عوامو سره به اپوزیشن او په دوی باندې او په مرکزی حکومت باندې به موږ پریشر سیوا کوو چې دوی د عوامو خیال وساتي. کانن هم دوی پیسې ورکی نو دا بجلی چې دا پوره ده او دوی پیسې په غلطو مدونو کې لګئی او صحیح چې د عوامو تکلیف ته پاغي باندې نه لګئی، نو اوس مونږ په دې وخت کې دوی سره په ناسه باندې تیار نه یو.
د ولول دا چې د روجې میاشت سره سم په ټول صوبه کې د بجلی نشوال زیات شوی دی چې په ضد یې عام اولس زی په زی قهرجنې مظاهرې کوي. د دې مظاهرو مخنیوي دپاره واکمن عوامي نېشنل ګوند په 9 اگست وزیر اعلی هاوس دننه ټول ګوندیز غونډه رابللو اعلان کړی دی، خو تر اوسه پورې هیڅ یو ګوند هم په دې کې د ګډون کولو اعلان نه دی کړی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
او سمزو د کوټ پر لور په بلوچستان کې نن یو اړ بیا ډاکټرانو په ټولو شخصي او سرکاري روغتونو کې د کار نه کول اعلان وکړي. ګڼو نارینه او ښځینه ډاکټرانو د کوټ په بیلابیلو سړکونو لارین وکړي او د نن له درو بجو څخه په شوبه حادثاتو کې هم د کار نه کول اعلان وکړي. ډاکټران د احتجاج د ډاکټر غلام رسول د تشتونې پر ضد کوي. نور حال د خدای نور ناصر پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د بلوچستان ډاکټرانو د چهارشنبې په ورځ په ټولو روغتونو کې د کار نه کولو اعلان کړی و. د پنجشنبې په غرمه یې په ایمرجنسي واټ یا شعبه عادساتو کې هم د کار نه کولو اعلان وکړ. ګڼو ډاکټرانو چې په سنډیمن روغتون کې یوه غونډه وکړه، تر هغه وروسته یې له یاد روغتون څخه بیا د کوټې تر مطبوعاتي کلب پورې لاجن وکړ او د صوبایي حکومت پر ضد یې اشعارونه ورکړل. په بلوچستان کې د ډاکټرانو د اتحادیه مشر ډاکټر سلطان ترین له مشال سره په خبرو کې وویل که ژر تر ژره د دوی تښتول سوی ملګری ډاکټر غلام رسول را خوشی نسو، نو ټول ډاکټران به په یوه ځای سرکار ته استعفا ورکړي.
پرون می 24 غنټې موږ ګورنمنت الټیمیټم ورکړو، لہذا 24 غنټې پر 3 بجې پر کیږي. کمشت سره پر پلاس نه راکول سو موږ ایمرجنسي سرویسز حسبه واده چې پون موږ ویلو نن به دا بندو او موږ د دې بعد ماس ریزیګنیشن ورکو چې هغه کې کبیا د چیف سیکرټری زوی دی، کزما زوی دی، کزما خپل ډور دی، دا هغه به بیا ایمرجنسی نه اټنډیږي، نه موږ اټنډو که خپل ډاکټرانو اکثر دا فیصله.
له دې سره بیا د پاکستان میډیکل اسوسییشن د دې صوبې جنرال سیکرټر ډاکټر آفتاب ویل د پنځشنبې د ورځې تر 2 بجو وروسته به د صوبې په ټولو سیمو کې ټول صحي مرکزونه هم وتړل سي، تر څو چې د په وینا تښتول سوی ډاکټر پروفیسر غلام رسول یې راخوشی کړی نه وي.
په صوبې کې څونه زموږ سیټ ورکوونکو، مطلب د سیټ مراکز دي، هغه به ګرد باندې وي. د هغه سره د ډی ایچ او چې کوم موږ انتظامی دفتران دي، انتظامی دفتران بم باندې، د ډی جی دفتر چې کوم دی دلې په کوټه کې هغه بم باندې وي. او د هغه سره چې څونه ورټیکل پروګرامز دي، کای پی آی دي، ډبلیو ایچ او دي، یونیسف دي، افیکټس کنټرول پروګرام دي، دا ګرد موږ بندو. موږ په صبح کې د هیلت په یا ټوټل جامو بندو.
په بلوچستان کې ډاکټرانو یو ونې وړاندې هم په ټولو روغتونو کې د کار نه کولو اعلان کړی و، چې هغه هم د یو بل ډاکټر دین محمد بنگولزی د تښتونې پر ضد و. خو د ډاکټرانو اتحادیه دوه ورځې وړاندې بیا هم په دې بیرته د کار کولو اعلان وکړ چې سرجن ډاکټر دین محمد راخوشی سو، چې د دې هړتال د ختمېدو دوه ورځې لا هم سوي نه دي چې یو بل ډاکټر وتښتول سو او بیا هم په روغتونو کې د کار نه کولو اعلان وسو. ډاکټران ول زیات په نقشه کېږي. د دې جواب راته ډاکټر آفتاب داسی وایه.
وس خو مسله دا ده چې ډاکټر یوسف اتپوش طبقه ده، اور هر وخت موږ کده شپې و بجای کده ورځی کما شامی کما خستانی موږ جو ډاکټر دغه مریضانو ته سرویسز ورکوو. موږ ول نریبل یو، موږ مطلب اساس خلګي هر ټایم زو، موږ مطلب د شپې او د ورځې موږ ډیوټیان ورکوو، هر وخت موږ په کمیونټی کې ګرځو.
بلې خواته د بلوچستان صوبای حکومت د ډاکټر غلام رسول کاکړ د بیرته راخوشي کېدو لپاره د لوړپوړو پولیسو چارواکو په مشرۍ کې بیل بیل ډلې جوړې کړې، چې له ډاکټرانو څخه یوازې د یوې ونې وخت غوښتي چې تښتول سوی ډاکټر به روغ رمټ کور ته رسوي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې له مودې راهیسې د ناامنۍ د نورو پیښو ترڅنګ ډاکټران د پیسو لپاره تښتول کېږي، چې تښتونکو ته د تاوان تر ورکولو وروسته بیا د تښتونکو له لوري خوشی سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په بلوچستان کې سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن تر هغه اعلان وروسته چې په کې راتلونکي ټول ټاکنې پر پخواني حلقو د کولو خبره سوي وه، غوښتنه کړې چې اوس د 44 کلونو تر تیرېدو وروسته نفوس یا آبادی ډیره زیاته سوې ده، نو ټول ټاکنو حلقې دې هم زیات کړل سي. نور حال له کوټې د مشال رادیو خبريال نیاز مساخیل راکوي.
د پښتون ملت پال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي صدر عثمان کاکړ وای په بلوچستان کې د ټول ټاکنې په ځایونو یا د انتخاباتو په حلقو کې له پښتنو سره له پخوا راهیسې زیاتوب سوي.
ټول ته معلومه ده پښتون بلوچ آبادی څه ده په صوبا کې برابر دي. د بلوچانو سټان چې دا انتهایی بیخي ډېر زیات دي. دا تقریبا تر 30 کور رسیدي دي، تر 50 کور رسیدي دي. په سانا کې چې صوبا یې اسمبلی کې چې دا شل دي، دا خپل ډېر لوی تفاوت لري.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن او صوبائی مصر او سینیټر حافظ حمدالله هم د نویو حلقو د جوړولو په حق کې دی. دی وایي
د 1998 سره بعد شنیان چې هغه زمانه کې شنی و ځوانان شوي دي، هغه د دې حیثیت پیدا کړي چې هغه ووټ بیا سبا استعمال کړي. نو آبادی زیات شوې، انسانان زیات شو، کورونه غټ شو، کلي غټ شو، وطن غټ شو، ښارونه غټ شو. نو بیا په کار راځي چې حلقې انتخاب پر د هغه تعداد نشي پاتې چې
بلوس ملت پالا او د بلوچستان نیشنل پارټي منګل مصر ډاکټر جانزیب جمالدینی بیوای نوې حلقې دی د چا په خلنه بلکې د سیاسي ګوندونو په مشوره سره جوړې سي. سمره حلقے یا د ټاکنې ځایونه چې مخکې جوړې شوی هغه ټولي حاکمانو د خپل مطلب او فائدې لپاره جوړې کړي. نو زموږ د غوښتنه ده چې کله هم نوې حلقې جوړې سي نو په هغه کې دی لومړی له سیاسي ګوندونو پوښتنه او مشوره وسی او بیا وروسته دی دا کار تر سره ورسول سي. دا چې الیکشن کمیشن ولی پر پخوانیو حلقو د راتلونکو ټول ټاکنو تر سره رسولو اعلان کړی او ولی په دغه لړ کې د زیاتره سیاسي ګوندونو غوښتنې په پام کې نه دي نیولې، د دې پښتنې جواب په بلوچستان کې د الیکشن کمیشن جوائنټ پروونشل الیکشن کمیشنر محمد نور شهوانی صدا سره کړی. تر اوسه خو پریکړه دغه سوې، وروسته به بیا ګورو چې څه کېږي. بله مهمه خبره دا چې د ټول ټاکنو په ځایونو یا د انتخاباتو په حلقو کې رد او بدل د نفوس پر بنیاد کېږي. له تیرو څو کلونو راهیسې حکومت سړي شمیرنه یا مردم شماري نه ده کړې. نو چې دا نه ده سوې نو بیا موږ په دې کې بدلون څنګه کوای سو؟ یادوي په بلوچستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د صوبایي اسمبلی پر 150 او د قومي اسمبلی پر 12 حلقو یا ځایونو ټول ټاکنې کېږي چې اوس یې سیاسي ګوندونو د بدلولو او زیاتولو غوښتنه کړې. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیر.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د روژې په میاشت کې کوي خواته د بجلی د لوډ شیډنګ لکباله له یو شمیر ستونز سره مخ دي، نو بل طرف ته د ځلبندۍ په صورت کې ورته په ډیر لوی قیمت واوره ملاویږي. دوی وایي چې هر مازیګر د واورې پر سر جګړې پیښیږي. په دې هکله نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې که یو اړخته د بجلی لوډ شیډنګ د یو شمیر ستونزو سره مخ کړي، خو بل طرف ته په دې سخته ګرمۍ کې د روژه ماتي په وخت هم ورته یخې اوبه یا برف نه ملاویږي، ځکه چې دغلته کومې برف خانې موجودې نه دي او د ضلعبنو انتظامیه شمالي وزیرستان ته د برف یا واورې ترسیل دفعه 144 لاندې بند کړی دی. ګل سالی جان وایي چې که په هر څومره قیمت دوی غواړي چې ورته برف یا واوره ملاو شي، ځکه چې ګرمي ګرمي وي او په روژه ماتي کې د یخو اوبو ضرورت وي، خو واوره ورته نه ملاویږي.
هر یو سړی چې وی کړي تشتي پرېږي او د واوره ویر کو واوره نشته نه ملاو کېږي. بیا چې د ای په ځله باندې باندې سیا ډېر ډېر پیسې نه وخلي بهر حال چې کله مستر راځي یو سنچې کې مات 2324 روپۍ ده. اخر کار نه ډېر وکړې مهنګا دي. بیا چېرته واوره دې ته واوره سي دي او موږ دا انتظامیې ته اپیل ده چې دا د ځله باندې ختم شي او اخر کار بجلی نشته.
سید رحمان وایی چه دبنو انتظامیه پا واورا بندیز لکابلا خلق دا یو تو کری واورا پا تلاش که سرگردان دی.
رمضان دا یو پا بلری بجلی نشتا دی ایبه گوشه کت که دوم و پا بلری بنده بانینا پا میر بنده او را بند کری دوم دفعه کچو والی سلاغا ولی دی یو بعد حالا که دلائی دی او را رو را ملا بیدی نبکلا کلا دا بانستان یو گرده یو روشی هم خواه اغا ملا اول در مشکی
کلامو چې په دې اړه د بنو ډي سي او دفتر سره تماس ونیو نو جواب یې دا و چې د دوی سیکرټر سره خبرې وکړي او د سیکرټر جواب یې و چې دوی په دې اړه پوره معلومات نه لري. هم د غړډول مو چې کله د بنو کمشنر دفتر سره اړیکې ټینګې کړې چې شمالي وزیرستان ته د واورې بندیز علت څه دی، نو د کمشنر دفتر چارواکو د نام او آواز نه خورېدو په شر دومره وې چې د بجلی نشتوالي له کابله په بنو کې خپله واوره نه پوره کیږي. ځکه چې تر لس لکه پورې آبادی لري، نو ځکه یې دغه بندیز ولګولو. خو دوی وویل چې شمالي وزیرستان هم د بنو ډویژن حصه ده، نو پکار ده چې دغلته هم د برف یا واورې ترسیل یقیني شي، او په دې اړه خبرې روانې دي. دا یادونه وړ ده چې تېره اونۍ د پېښور هایکورټ ستر قاضي جسټس دوست محمد خان د سمګلینګ نوټس اخیستو وروسته صوبایي حکومت د ضلع بندۍ اعلان کړی و.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه د ماخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو خبري خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې موري درای سي چې پاته ده www.mashalradio.com. وخت د مازیګر 15 بجې سوي دی. انیسا جمال به د مهم خبرونو سرټه کې واوروي.
د پاکستان پوز وای په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن د پاکستان په یو ورځنی دوره دی. امریکا د ائتلافي مرستندوی پیسو په مات کې پاکستان ته د پاسه یو ارب ډالر مرستې ورکړې دي. افغان چارواکي وای کابل کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو لخوا د ځانمرګي بریدونو مخه نیولې او 500 وسلوالې وشلې دي. د بلوچستان ډاکټرانو اتحادیه د ډاکټر غلام رسول کاکړ د تختمنې خلاف د صوبې پټولو سرکاري او شخصي هسپتال کې کاربندیز اعلان کړی دی. د شام د حکومت مخالفین وای د حکومتي ځواکونو لخوا د دمشق په خوشه کې د بریدونو لامل لک تر لګه 15 تنه وجلی شوې دي. او د لندن اولمپکس په هاکې لوبه کې پاکستان ارجنټاین ته د 0 په مقابله کې د 2 ګولونو سره ماته ورکړې ده.
لاند خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. اوس به ولاړ شو اسلام آباد ته چیرې چې د مشال رادیو خبریالی رابعه اکرم خان د پاکستان کورنی ورځپاڼې لوستي. دا چې دغه ورځپاڼو په خپلو ادارو کې څه لیکلي راځي چې ورته غوږ شو.
د انګریزي ژبې ډان د نیوز او اکسپرس ورځپاڼې خپل سرخی کې لیکي چې هند پاکستانیانو ته نیخ په نیغه د سرمایه کاری اجازه ورکړو. دغه رنګ دا خبر د اردو ژبې اکسپرس او جنگ ورځپاڼې هم راغستې دي او وایي چې هند پاکستانیانو ته د سرمایه کاری اجازه ورکړو او اسلام آباد یې هرکلی کړی دی. مشرق ورځپاڼې خپل سرخی کې د چیف جسټس خبر ته اهمیت ورکړی دی او لیکي چې د عدالت توهین کوونکو ته به سزا ورکړی کیږي او چاته هم استثناء حاصله نه ده. مشرق ورځپاڼې خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او امریکې د ناتو سپلای د بحالۍ په معاهده د سخت وکړو. دواړه ملکونو له طرفه تیار شوی معاهده مطابق ناتو ملکونو سره معاهده به ورسره کیږي. ناتو کنټینرو ته به وسله وړلو اجازه بنوي. د کنټینرو د چیکینګ نظام به سخت شي او پاکستان سره د معاهده د منسوخ کولو اختیار به وي. ادارې مخکې لیکي چې په معاهده کې صرف د معاهده منسوخ کولو نه علاوه داسې خبره نشته چې هغه موږ په خپلو شرطونو د ناتو سپلای لاین د بحالولو لپاره دلیل وګڼو او داسې به د معاهده منسوخ کول البته کیږي چې تر پوری د سرالا غوند پیخه مخترانه شي. اداري اخر کلی کې چې د ناتو په ټرالر او کسٹم ډیوټي $2.5 ډیره کمه ده، ځکه چې د دې ټینکرو لوجه چې کم سړکونه خراب شوي دي. نو په کار خدا وا چې د دې د جوړولو خیالي هم ساتلې وي. اکسپرس رسپاړي هم د ناتو د سپلای معاهده په خپل اداري کې راغستې ده او لیکي چې دا معاهده د دواړو ملکونو ترمنځ لومړی تحریري معاهده ده او چرته چې پاکستان په دې معاهده د سخت نه پس د سم عملو پابند شو نو ال د سپا بندیانې په امریکای هم عید کیږي. اداري وایي چې په دې د خیال ساتلو یقین قائم مقام امریکای سفیر ورکړو. اداریا مخکې لیکي چې حکومت کومه معاهده وکړه نو امید پکار دی چې په دې کې به ملکی مفادات ته ترجیح ورکړي وي. اداریا اخر کې لیکي چې هله پکار ده چې د امریکای انتظامیه به په دې معاهده عمده سي خیال وساتي چې څنګه پاکستان خپل ساتل غواړي او دا چې امریکا به د مسلو د حل په اړه پاکستان سره تعاون لپاره لاس وړاندې کړي نو دا به د دواړو ملکونو په مفاداتو کې وي. جنگ رسمانه خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت پېټرو لم مسنواتو او سی ان جی نرخونو کې کوم اضافه وکړه نو هغه د غریب ولس د امید ختم کړو چې اختر په سکون تیر کړي. ادارې لیکي چې یو طرف ته د ترهګرۍ نه تنگ ولس د بیروزګاری او ګرانې مخه ده نو بل اړخ ته په پېټرول مسنواتو او سی ان جی نرخونو کې ګرانی راوستل غریب ولس نور غریبه اړخ ته بوتلل دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
څېړنیز اداره پروجیکټ سندیکیټ د پاکستان په اړه یو مقاله لیکي چې وایي دا یوه مهمه پوښتنه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د پاکستان حالات څنګه پاتې سي. بلخوا بیا کریسچن ساینس مانیټر ورسپانه لیکي په افغانستان کې د ولس کلینې جګړې وروسته هم عام ولس پر دولت اعتماد نه لري او زیاتره خلک له زورواکانو تمه لري. د دې دواړو مقالو مهم ټکي له فرخنده وزیر اورو.
پراجیکټ سندیکیټ نومې څېړنیزه اداره لیکي کې یوې خوا ته ترهګری او فرقیزې وجنې د پاکستان لوی ستونزې دي، نو بلې خوا د دغه هیواد پوځي سیاسي او اوست عدلي مشران په دې نه دي توانېدلي چې دا ستونزې هواري کړي او دغسې د دغه هیواد اقتصاد مات او سیاسي نظام یې فلج شوی. بلخوا که څه هم د امریکا او پاکستان ترمنځ لسو میاشتو راهیسې روان کړکېچ اوس ختم شوی، خو پوښتنه دا ده چې دغه دواړه هیوادونه به وکولی شي خپل دوا ارخیزی اړیکې د لا خرابېدونې وساتي. دا یو مهمه پوښتنه ده ځکه چې د پاکستان د هویت او سلامتیا موندنې هڅې د هغه ویر سره تړل شوې دي چې دغه هیواد د خپل گاونډیانو په اړه لري. په سویلي ایشیا کې اوس تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو سره به د پاکستان ستونزه هواره او کله خراب شي. بلخوا کرسچن ساينس مانیټر ورسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ له 1100 کالو جګړې وروسته هم تر ډیره حده زورواکان له حکومتي ادارو نه زیات با اثر دي چې داشن په دغه هیواد کې د امریکا او ناتو هغه هڅو ته زیان رسوي چې د یو مضبوط جمهوریت نظام د ودې لپاره کوي. د ورسپانې په وینا زیاتره افغانان د خپل ستونزو د هواري لپاره د پارلمان یو غړي یا یو گورنر ته د ورتلو په ځای یو داسې فرد ته خپلې ستونزې وړاندې کوي چې د ملکی قانون له چوکاټه بهر کار کوي. ورسپانه لیکي نږدې درې میاشتې وړاندې د ولسمشر حامد کرزي ورور احمد ولي کرزي وجلې شو چې ورسره په کندهار کې یو خلا رامنځته شو او ډېر خلک ګمان کوي چې دې سره به د کندهار امنیت ډېر خراب شي. د ورسپانې په وینا ځینې کنداریان بیا دا تمه هم لري چې د احمد ولي کرزي د مرګ وروسته د یو بل زورواک په ځای باید حکومت ته د ځای ونیسي.
فرخنده وزیر وایي چې د سیمې په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو سو مقالو حال درکاوي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو بې وخته وتل نه یوازې د افغانستان راتلونکی بلکې د روسیې د جنوبي پولي د منځنی ایشیا هیوادونه هم د خطر سره مخ کوي. نوموړی وایي ناټو چې د افغانستان د امنیت پیټي پر سر کړی نو اوس په کار ده چې په سمه توګه ځای ته هم ورسوي. رویټرز خبري اژانس پر دې موضوع ریپورت لیکلی چې نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ناټو ځواکونه د تر هغې په افغانستان کې وي تر څو دوی هلته د قرارۍ د راوستلو لپاره خپله دنده په سمه توګه ترسره کړې نه وي. ولادیمیر پوتین د څرګندونې د چهارشنبې یا شروع په ورځ وکړې او د پلان له مخې د افغانستان نه د ناټو ځواکونو پر وتلو یې ټکونه وکړل. پوتین یو وار بیا تکرار وکړ چې را روان کال چې د امریکې په مشرۍ کې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه وځي نو دا به د منځنۍ ایشیا هغه هیوادونه چې د افغانستان سره په پوله پراته دي د بدامنۍ او د مخدره موادو د قاچاق سره مخامخ کړي. ولادیمیر پوتین زیاتوي دا ډیره د خفګان خبره ده چې دغو عملیاتو اکثره ګډونوال په دې لټه کې دي چې څنګه له افغانستان څخه ووځي. هغوی چې دا پیټې په سر اخیستی نو اوس په کار ده چې ځای ته هم ورسوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین دا څرګندونې د روسیې په اولیانوسک ښار کې هوایي ځواکونو سره د لیدنې پر مهال کړې دي. نوموړي ویلي چې افغانستان کې امن نه وي نو د روسیې په جنوبي سرحدونو کې به هم امن نه وي. د افغانستان اوسنی حکومت به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د ستونزو سره مخ شي. پوتین دا هم وویل چې د ناټو ملاتړ باید وشي سو دوی په افغانستان کې پاتې شي او جنگ وګټي سو یو وار بیا د دې اړتیا پیدا نشي چې نړیوال ځواکونه د افغانستان ته ولېږل شي. شوروي ځواکونو په 28 لسیزه کې په افغانستان کې یو تاواني جنگ کړو او د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګرۍ د پیښو نه پس روسیې افغانستان ته د ځواکونو د لېږلو نه انکار کړو، خو مسکو د ناټو ځواکونو سره په دې توګه مرسته جاري ساتلې وه چې خپل خاورې د ترانزیت لپاره استعمالېدو ته پرېښي وه. ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د خپلو مرستو دایره نور هم وسیع کړه او ویل چې د یو تړون له مخې ناټو کولی شي د غیر پوځي موادو د لېږدولو لپاره د روسیې اولیانوسک ښار د هډې په توګه استعمال کړي او همدارنګه د روسیې اورګاډي او الوتکې هم په کار راوستل شي. رویټرز اژانس لیکي د ناټو ځواکونو لپاره د روسیې وړاندیز خورا مهم دی. د روسیې ولسمشر وایي پرده باندې کمونیستي ګوندونه نیوکه کوي چې ولې دښمن یعنی ناټو ته د خپلې خاورې د استعمالولو اجازه ورکړې ده، خو د ولادیمیر پوتین په وینا دوی په داسې کولو سره د خپل هیواد ګټې په پام کې نیولې دي. نوموړی زیاتوي دوی په ډیرو نورو معاملو کې د ناټو سره همغږي نه دي، خو دا چې خپل خاوره د ترانزیټي کارونو لپاره ناټو ته ورکړې دا کار د روسیې په ګټه دی.
نجیب عامر وو چې د روس د ولسمشر دغه بیان په اړه تاسو ته راپور اوروي چې نوموړی ویلي و ناټو باید له افغانستانه ونه وځي. په دې وروستیو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد وسلوال پاڅونونه شروع شوي. ځینې خلک دا کار ښه ګڼي، خو ځینې د افغانستان د راتلونکي لپاره په زیان بولي او وایي چې د امنیت ټینګول د عامو خلکو نه بلکې د امنیتي ځواکونو کار دی. بشیر ګواش په دې اړه راپور لري.
د رسنیو د رپورټونو تر مخه د طالبانو د مخنیوي لپاره د افغانستان د غزنی، کونړ، لغمان او فاریاب ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې ولسي خلکو وسلوال پاڅونونه کړي دي. د پاتونونو د لړۍ څو میاشتې وړاندې د غزنی له اندړو ولسوالۍ څخه شروع شوې وه. څو ورځې وړاندې د دې وسلوال پاتون استازي عبیدالله پاتون مشال ریډیو ته د خپلې وسلوالې مبارزې د پیل د سببونو په اړه ویلي وو.
یو سبب یې د ډیرو مشکلاتو راپېښېدل وو د خلکو لپاره، یوه د ښوونځیو ستونزه وه، د بازارونو تړل وو، او د عامو خلکو نیول، تړل، وژل او هیڅ پوښتنه نه وه. د هغو کورونو ته ورتلل، بی پوښتنې هغه راایستل، هیڅ کوم جرم اثبات هم نه وو، پیسې څه جرم یې کړی ده هغه بیې وړی وو او چیرته بیې مړ کړی وو، نو هغو وروسته به خلک پرې خبرېدل او چا دا پوښتنه هم نه سوای تېر کولای چې دا ولې او په څه جرم او په څه ګناه باندې.
ډېری خلکو د ټولنیزو ویبسایټونو او رسنیو له لارې د طالبانو د زور زیاتي خلاف د خلکو پاڅونونه ستایلي، خو ځینې خلکو اندېښنه ښودلې چې د امنیتي ځواکونو په موجودیت کې باید عام خلک په خپله وسله راپورته نه کړي او د امنیت د ټینګښت مسله دې افغان ملي ځواکونو ته پرېږدي. د افغانستان په پارلمان کې د کندهار د خلکو استازي او دلته د کورنی امنیت د کمیسون مشر نعیم لالی حمیدزی مشال رډو ته ویل چې اولسی پاڅونونه ګټي او زیانونه دواړه لري او په هغه سیمو کې پیل شوي چرته چې د حکومت واک محدود دی.
پر دې خاطر د پاڅونونه کیږي چې زموږ حکومت ناتوان دی، دومره توان نه لري چې په ولسوالۍ کې زموږ د خلکو امنیت وساتي، زموږ مکتبونه وساتي، یا زموږ کلینیکونه وساتي، یا زموږ سړکونه، یا زموږ د ولسوالۍ کې خلکو ته سهولت پیدا کړي. خو یو مشکل دلته شته، که چیرې دغه پاڅونونه هم په دې شکل باندې دوام ولري، دا به خدای د خواسته په یو دغسې بدبختي باندې واوړي چې خپله به دا خلک او د حکومت تر مابین په یو وخت کې جنجال راشي، دا به حکومت ته تانې ورکوي چې تاسو نشئ کولای چې زموږ امنیت وساتئ. موږ طالب ورو کړی دی، خپل منطقه مې آزاده کړې ده، بیا به هر څوک د خپلې ولسوالۍ دا واقعي چې دا ما آزاده کړې ده، دلته زه خپل بچی لرم.
خو د غزنی د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي د پارلمان پخوانی غړي او د سیاسي چارو کارپوه حسین اندړ هیله لري چې د غزنی په شان د نورو سیمو پاڅون کوونکي هم تعلیم یافته خلک دي، نو وسلواله مبارزه به په خود سره نه بدلیږي او کورنۍ او جګړو ته به لار نه برابرۍ.
پاندړو کې دغه مشکلات ډېر وو، مکتب نه و، تعلیم نه و، تربیه نه و، دوکانه ته نه و، خلاص حتی حداقل یو موبایل فروشي فعال نه و. پکې ټول خلک داسې وېرېده، داسې په ویره ژوند کول چې تاسو فکر کوئ چې ملا مادومر همالته حاکم ده، بېخي همالته پاچاهي ده، سلطنت یې همالته جوړ کړی ده. زه چې فکر کوم ځوانان الحمدلله دا ټول د پوهنتون ځوانان دي، محصلین دي، تکړه، تحصیل کرده، دونه به په دوی کې به پوهه ویښه ونه غولېږي. بیا
که څه هم ویل کېږي چې په ځینو برخو کې دا پاڅونونه د طالبانو په ضد د حزب اسلامي وسلوالې ډلې لخوا کېږي او افغان حکومت ورسره د وسلو او پیسو مرستې کوي، خو افغان حکومت او پخپله پاڅون کوونکي دا خبره ردی او وایي چې وسلواله مبارزه په پوره توګه ولسی ده. عبیدالله پاڅون هم وایي په اندړو کې د دوی پاڅون د ولس په مالی او وسلواله مرسته روان دی.
موږ ولسي خلک یو او لخپل کورونه نه دفاع کوو، داسې نه چې موږ په چاپ سي ورغلی یو، هماغه خلک راځي زموږ په کور حمله کوي او د خلکو ملاتړ ترلاسه کوي. موږ ډېر زیات خوشاله، موږ له هیڅ کومې ډلې سره تړاو نه لرو، موږ د دې ولس خلک یو، او که موږ باندې بیا څوک تعرض کوي موږ مظلومان یو، او په مظلومیت کې موږ خپل ځان دفاع کوو.
د ولسی وسلوالو پاتون کوونکو په وینا د دوی راپورته کېدل بریالي دي او په خپل سیمو کې د طالبانو د زور زیاتي مخه نیولې ده.
زما ژغ له مشال رادیو څخاوري بشیر ګواشو چې په افغانستان کې د وسلوال پاتسونونو په حق له تاسو راپور اوروي چې د طالبانو په ضد کیږي. اوس زو د یو بل راپور پر لور. د بی بی سی وپاڼه کې لیکوال احمد رشید مقاله لیکلې چې وایي د طالبانو له اړخه د سولې د اشارو په اړه د لیکوال
او خبریال دغه مقاله وای طالبان داسې اشاره ورکوي چې امریکا سره د سولې په اړه خبرو کول ته تیار دي، خو داسې ښکاري چې امریکا اوس مهال خبرو کولو ته په دې تیار نه ده چې په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات را نږدې شوي دي. په دغه حق له دغه راپور اوریدو ته ساس پام را ګرځوم. لیکوال احمد رشید لیکي د تیر درو میاشت راهیسی د طالبانو لخوا یو شمیر داسې اشاره ورکړل سوی چې دوی له امریکا سره په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې اترې یو ځل بیا پیلول غواړي، خو دا ځل د امریکا لخوا مثبت غبرګون مخې ته نه راځي، ځکه چې په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یوازې څو میاشتې پاتې دي. بلخوا طالبانو په افغانستان کې پر امریکایي او افغان ځواکونو بریدونه زیات کړي دي او د روژې د میاشتې سربیره په دې بریدونو کې هیڅ ډول کمی نه دی راغلی. لیکوال زیاتوی د جون په اخر کې په ټوکیو کې د یو کانفرنس پر مهال د طالبانو د شورا یو فعال غړي، د افغانستان د سولې د عالي شورا لمشر غړي او د ولسمشر کرزي له سلاکار معصوم ستانکزي زر ولیدل. د لې د کاته په داسې حال کې وسو چې طالبانو ټینګار کوي چې د کرزي له استاد سره به نه ویني. په عین حال کې په پیرس کې د یو بل کانفرنس پر مهال د طالبانو په خوانیو چارواکو له افغان چارواکو سره پر حساس موضوعاتو بحث وکړي چې په حکومت کې د برخې اخیستلو او په اساسي قانون کې د بدلون په اړه هم خبرې وسوي چې دا ډول د طالبانو لپاره لار هواره سي. لیکوال پر مخ لیکي په اوسنۍ ورځ کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو له پخواني چارواکي مایکل سیمپل او د لندن پوهنتون د حربي علومو څانګې ته د یو شمېر ورکل سو مرکو څخه دا څرګندېږي چې طالبان له امریکا سره د سولې د خبرو پیلولو خواهش لري، خو د لیکوال په وینا د اوباما انتظامی لخوا په دې اړه تر اوسه هیڅ خبرګون نه دی شودل سوی. د دې لامل د نومبر پر 2 نیټه د امریکا د ولسمشری انتخابات دي، که څه هم د امریکا د بهرنی چارو د وزارت لخوا د خبرو اترو بیا پیلولو هڅه کیږي چې د اوباما انتظامی سره د همشغی نه کول څرګندوي کوي، خو د دې نتیجه دا ښکاری چې دوی به تر نومبر پورې خبري وزندوي او تر انتخاباتو وروسته به پیل کړي. لیکوال لیکي خبري اترې که څه هم طالبانو درولي وي، خو امریکایان بیا په دې ګرم ښکاري چې لجمني سره سمې د ګوانتنامو زندانه د طالبانو 15 مشران خوش نه کړل. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو لخوا په تیر څو میاشتو کې پر امریکایي او افغان ځواکونو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی چې د تیر کال په پرتله 11% ډېر شوی دی. د اندېښنې خبره خدا ده چې په کندهار او هلمند غونډې سیمو کې هم دوی یو ځل بیا سره پورته کړي چیرې چې امریکایي ځواکونو 2 کاله وړاندې په خپل عملیاتو کې دوی ټول لمنځه وړي وو. لیکوال پر مخ لیکي د امریکا او پاکستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو پر مهال امریکایانو پر پاکستان تور لګاوي چې له طالبانو سره مرسته کوي. بلخو د امریکا د کانګرس لخوا پر ولسمشر اوباما دا فشار دی چې حکاني شبکات تر هغه رډاله ونوموي. کچیر داسې وسول نو دا به پاکستان یو داسې هیواد وګرځوي چې د ترهګری ملاتړ کوي. خو د لیکوال په وینا افغان ولسمشر کرزی له طالبانو سره خبرو کولو ته لیواله دی او پاکستان په دې لړ کې زیاته مرسته کولای شي چې پر ملا عمر او حکاني ډلې فشار واچوي چې جګړه کم کړي او خبرې اترې پیل کړي. لیکوال په پای کې لیکي په داسې حال کې چې په 2014 کال کې نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي او په دغه هیواد کې په همدغه کال د ولسمشرۍ انتخابات کیږي، نو امریکا ته پکار ده چې له طالبانو سره ژر تر ژره بیا خبرې اترې پیل کړي او د افغانستان د حکومت مرسته وکړي. اف پی خبری آژانس د وی امریکایي څرنیز ادارې د ریپورت پاړه لیکي په افغانستان کې تر ټولو زیات تاوان پر اتلونکو کې حقانی شبکه رسولای سي، نو باید د دغه ډلې د ختمولو لپاره کار وسی. د دې ریپورت غټه کې فرخنده وزیر درته وروي.
اف پی خبری آژانس لیکي د امریکایي وی څرنیز ادارې په خپل یو ریپورت کې ویلي په افغانستان کې یو تر ټولو خطرناک ډله حقانی شبکه ده چې د خلکو په تختولو، سمګلینګ او د نورو غیر قانوني کارونو له امله پیسې ټولوي. د ترهګرۍ په اړه څرنیز اداره سی ټی سی په خپل ریپورت کې وایي د حقانی اور پکې ډلې له امله په افغانستان کې د امریکا روانو هڅو ته په راتلونکو کې زیان هم رسېدای شي. په ریپورت کې حقانی شبکه چې د القاعده او وسوالو طالبانو سره تړاو لري د امریکا لپاره د پټ دښمن په توګه خودل شوې ده او د افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته د دغه هیواد د پرمختګ روانو کارونو ته هم زیان رسولې شي. د سی ټی سی دغه ریپورت لیکي حقانی شبکې مشران د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې محفوظ ځایونه لري او له هغه ځایه په کابل حمله پلانوي. په دې تیرو وختونو کې امریکایي چارواکو په څو سو واري دا ویلي چې پاکستان د حقاني شبکې خلاف کوټلې عملیات نه کوي، خو اسلام آباد بیا دغه تورونه ردوي او وایي دوی په هیواد کې دننه هم د ترهګرو ډلو خلاف په عملیاتو کې بوخت دي. بل خو یو شمېر څېړونکي دا هم وایي پاکستان د دغه ډلې خلاف په عملیاتو کې خپنیول ښکاري چې یو وجه یې د دغه ډلې سره زړې او مضبوطې اړیکې دي او پاکستان غواړي په راتلونکو کې ترې ګټه پورته کړي. د پاکستان لپاره د امریکا نوی نومول شوی سفیر ریچرډ اولسن ویلی دی وا د پاکستان سره د حقانی شبکې خلاف د عملیاتو په اړه خبرې کوي او زیاتوي دا به په دغه هیواد کې تر ټولو مهم کار وي. د سی ٹی سی رپورٹ لیکي که څه هم د حقانی شبکې مشران د دې انکار کوي، خو دغه ډله د کابل نه تر دوبۍ پورې جایدادونه او کاروبارونه لري او د دې ترڅنګ د یو شمېر غیر قانوني کارونو له امله هم پیسې ترلاسه کوي او د ډلې د جایدادونو ختمولو او دوی په مالی توګه خرابول به یو مهم ګام وي چې د دغې ډلې په ختمولو کې به مرسته وکړي. د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې په پاوکم 11 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
پو منٹ تا پاسا 2 بجو،
دزوانانو غگ
پاتیش منٹ کم 3 بجو،
اتلان
پپو کم 3 بجو،
پام کوا
پپو کم 4 بجو،
روخانہ مستقبل
پپو کم 5 بجو.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. په خو شار کې تفریحي پارکونه د مربوطو ادارو د نه پاملرنې او د خلکو د بې احتیاطۍ له کبله خراب شوی دی. د خو شاریان غشتنه لري چې د دې پارکونو د رغونې او ساتنې ته دی پاملرنه ډیر سي. په دې حق له پام وکړي له خو څخه د مشال رادیو د خبريال نجيب الله الوخیل راپورته.
د خوست ښار په زړه کې د استقلال دنګ منار چې ځانګړی پرتم او عظمت لري، دا مهال ښکلا بی خونده شوی او د سایلانیانو پام ځانته نشي راړولی. د دې ښکلي او هسک منار لاندې هرزه او بیکاره گیاوشنی شوی او په ټولیز ډول د استقلال پارک انګړ د سخت تندې او ناپامۍ له امله په خړ سپیره ډاک بدل شوی دی. د ښار نور پارکونه هم خزلو او کثافاتو په سر اخیستي او ورڅخه د راچاپېره اوسپنیزو کټارو ځینې برخې ماتې دي او طبیعي بارانونو یې د دیوالونو رنګونه تت کړي دي. د خوست ښار د پارکونو د اوسنی حالت په اړه څو تنو خپل نظرونه په دې توګه له مشال راډیو سره شریک کړل.
خلیل جان ګربزوال د خوست ولایت اوسیدونکی هم د خوست پارکونه چې کوم دي رښتیا ده چې خوست ډیر زیات پارکونه لري، خو د کیفیت په لحاظ که چیرته ووایو آشنا بره وای آشنا صحانه لري، ورسره په څنګ کې اوبه نشته، په پارکونو کې تعمیر نه پیدا کیږي، ځای په ځای په پارکونو کې داسې زیات کثافات وي نو خلک نشي کولی چې پارکونو کې ژوند وکړي یا خپل ساتیرا یا سیل ته ورشي. نو په کار ده چې د خوست پارکونه منظم جوړ شي.
رحمت الله د خوست ښار اوسیدونکی هم پارکونه دی مزدگار گریز منگوی تر تو مخی به سلطانه که دا خواهوز دا برای ارچه که واش شوال گلان دروزه موت شوز دیگه دا تو سلطانه تا چک پکر نگی کنا جور شی دیگه پارک سلطانه واکی یوباوی تر روی دا دروزه سمان جور کی.
دا خاریان و نظرونو تا پاپام سرا تر طول مهم دادا چه پارکونه او شنه ساهی دا خارونو دا تنفس ساهی بلل کیگی او دا کور دا انگر پشان ارزخت لری. دا دیره خلکو لانده دا پارکونو تر جوڑاول بلانده لازمه دا چه دا حقی دا ساتنه او مراقبت تجویز وشی تر څو په پارکونو کې چمنونه، نیالگی او نور مصنوعي سیوری او زایونه زیانمن نشي. د خوست د خاروالۍ ریاست مرستیال د پارکونو د رغونې په اړه وویل چې دوی ترمیم او جوړونې ته بودیجه لري او په نږدې راتلونکي کې به یې د رغونې چارې پیل کړي. خو نوموړی د ځوانانو او خاریانو لخوا د خاري کلتور مراعات او له خاروالۍ سره په دې اړه د خلکو نږدې همکاري د دې ستونزې اساسي حل بولي.
موږ د خوست په ښار کې څلور پارکونه لرو. د دغو پارکو د مراقبت او د غیر بازي ترمیمات په منظور موږ سره خپل بودیجه پیسې لرو. د غیر جملې نه د استقلال پارک داسې تصمیول شوی ده چې هغه باید خاص د مامورینو پارک شي او خلک د پارکونه په هغه شکل سالمه استفاده نشي کوله څه ډول چې هغه استفاده د غیر نه ضروري ده. کثافات تولیدوي، یعنی چټلۍ تولیدوي، مثلا که د جوش کوټې نه استفاده وکړي هغه مال ته غورځوي، کاغذونه غورځوي. زموږ ځوانان باید دې ته متوجه شي چې یو ځای مراقبت نه تنها یوازې شرولي وکړي بلکې ځوانان وکړي. د غیر کټاری باید ماته نه مونږ اکثره وخت ګورو چې کټارا باندې په دروازه نه داخليږي په کټارا باندې خيز وي
د چارو کتون کې په دې باور دي چې کله یوې خاصمه یې رسنۍ مدني ټولنه او د ټولنې مخور قشر د خلکو د خوري کلتور په وړولو کې اغیزمن رول ادا کولای شي بل خو د مسؤلو ادارو لخوا د ټولګټو تاسیسات او ساتنې او کنټرول ته پاملرنه د دې مسالې یوازینی حل بلل کیږي نجیب الله لوخیل مشال رادیو خوست
زموږ غل مشال رادیو خاوري او سم د روژې په اړه د دینی عالم بیان تاسو ته پام را ګرځوم
بسم الله الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله رب العالمين پدی آیت کریمہ کی فرمائی د روزی په حق لا چې اے مؤمنانو فرض کړی شوی د پتا سو باندې روزه نیول لکه څنګه چې په مخکنی امتونو باندې فرض شوی وا لعلکم تتقون د لپاره چې تاسو د تقوا والا شي تاسو د پرهیزګاری والا شي الله نه ویریږي ګناهونه پرې دی پدی مجلس کې لنډ دوه خبرې یو هغه کارونه چې په روزه کې دا غین ازان ساتل پکار دی دویم هغه کارونه چې موږ او تاسو د روژې په میاشت کې وکړو او دا موقع غنیمت وګڼو اول هغه کارونه چې په روژه کې ناروا دي هر ډول ناکار کار فسق فجور بدعات خرافات د دې څخه خپل نفس او ځان او نور بندول دویم د غیبت زنا فحشا رد و بدو کنزلونه او د فلمونو کتلو څخه او د ناوړو عکسونو کتلو څخه موږ او تاسو ځان وساتو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به څوک چې د دروغ وینا پرې نه دی او د دروغ عملونه او ناکاره کارونه پرې نه دی فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه ود الله اذ ضرورت او حاجت نشته د شه خوراک او سکاک پرې دی روزه یوازې د خوراک او د سکاک د پرخدلو معنا نه لري روزه د دې معنا لري چې موږ د هر قسمه ګناهونو او د ناوړه اعمالو څخه خپل ځانونه او خپل نفسونه او نور بند کړو بعضی خلک پر روزه کې هیڅ د صبر او د استقامت نه کار نه اخلي هر خبره پاغې کې روزه باندې پړه شي وایي خبرې مکوا ځکه چې روزه ده او پلانکې کار دسې دی روزه مې نیولې ده نو روزه خو د عبادت او د خیر او د نیکی شی دی روزه خو څه د غوسې او د قهر او د جنگ شی نه دی چې انسان په روزه کې اصلاح نشي او د نفس او د په بدن کې استقامت او صبر نه نشي نو یوازې به پر خودلو او په خوراک باندې دلسه فایده نه ورکوي صاحب د مشکات بل حدیث راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که په روزه کې تا ته یو انسان کنځلې کوي رد بد دته وایي پوچې دته وایي سپکې دته وایي نو ته ورته وایي چې زما د دې څخه ام روزه ده دویمه خبره هغه کارونه او هغه عبادتونه چې په روژه کې د مؤمن سړي د پاره د هغې کول په کار دي اول د هغې څخه د قرآن کریم تلاوت کول د هغې زده کړه کول او د هغې علمونه حاصلول او د هغې په مجلسونو کې برخه اخیستل دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې د نورو میاشتو په نسبت باندې ډېر سخاوت کولو دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخری لس شپو کې ډیر عبادت کاوه او خپل کورنۍ او اهل به عمد عبادت د پاره به راوي خولو او خپل لنګ به وتړلو یعنی جماع او داغي اسباب به بند کړل. پر رمضان المبارک کې عمره کول د حج برابر ثواب لري. په دې میاشت کې د مسکینانو سره د کونډو سره د بندیانو سره کومک او مرسته کول پکار دي. په دې میاشت کې د قران او سنت دعوت او تبلیغ او خدمت او دفاع کول پکار دي. په دې میاشت کې ذکر او دعاګانې ډېرې کول پکار دي د ځان د پاره د ټولو مؤمنانو د پاره.
د روژې تر بیان وروسته یو ځل بیا ځو د انیس اجمل پر لور چې د مهمو خبرونو سرچکې واوروي.
د پاکستان پوز وای په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن نن د پاکستان په دوره دی چې د سیمې د امنیت او استحکام په شمول به په نورو چارو خبرې کوي. امریکا د ائتلافي مرستندویو پیسو په مات کې پاکستان ته د پاسه یو ارب ډالر مرستې ورکړې دي. افغان چارواکي وایي کابل کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو لخوا د ځانمرګي بریدونو مخه نیولې او 500 وسلوالي وژلې دي. د بلوچستان ډاکټرانو اتحادیې د ډاکټر غلام رسول کاکړ د تختونې خلاف د صوبې په ټولو سرکاري او شخصي تالونو کې کاربندیز اعلان کړي. د افغانستان استخباراتي ادارې هغه 45 لړپوړي حکومتي چارواکي چې د گاونډي هوادونو لپاره جاسوسي کوله نیولې دي. د شام د حکومت مخالفین وایي د حکومتي ځواکونو د دمشق په خوشا کې د بریدونو له امله لږ تر لږه 53 تنه وژل دي. او د لندن اولمپکس په هاکي لوبه کې پاکستان ارجنټاین ته د 0 په مقابله کې 2 ګولونو سره ماتې ورکړې ده.
لدې سره سم د مشال رادیو نننی نه ساته خبرونه پایته رسیدي. د سبا سهار تر 9 بجو پرې ما احمد شاه اعظمي، انیس اجمل، تخنیکی همکار فضل افریدی او نور همکارانو ته اجازه ورکړي. خوش او شاد وسی پر همدغه سپو تاسو د دیوار رادیو خبرونه اوریدلای شئ.